د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خپرونې په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي بیګانۍ غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې له دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د رواني مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشي کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې د ښاغلي خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ترکیه د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونه صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت ثبت کړی. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې وګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند سی ایچ پی مرستیال محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ له یوې غلطې شمېرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه وویل چې سی پی ایچ په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د 2209 شپېته او د پارلماني انتخاباتو لپاره د 4825 صندوقونو په اړه شکایتونه ثبت کړي. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د مې په 28مه ترسره کیږي او د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کیږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه، خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه دی چې لویدیز اوکراین ته ورکړي څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې پښپو برخو کې لنشي موادو سره مبارزه کوي.
دمړی چې کوم فرمان د نشي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې اروپوهان وایي د نشي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه د ښکار کې چې کوم څه نه تللی او بعد د کورو ټول زندگی برابر و.
دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصه یو کس په مخدره مواد و معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې کاقه جرم وي کاقه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاسته راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لعمل می څو ځله خپل اولادونه ډبولی دي.
مورو مور به می والا زامنو سره به می جنگ و جنجال به بس پار کم باندې ما ته به روپی پیدا کو چې بیا به کله روپی نه وي. ما شومان می ودی زامن می ولی جنگ و جنجال می ډیر کړی ده کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لا سکه ته چې وای موږ سترګې نه لرو، ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره په خپل څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنۍ پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاق او پیښې ډېرې شوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار ترڅنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. د مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپړی افسر وژل شوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاقو په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
زهرو کاروان با دی خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کیږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو ماشومان پلار لنشو مخ که دو موتور دو پیر و پلور کارو بار کهو او اقتصادی وضعیت دیر خوو او کلا ناکلا بایل بیوز لو خپل و خپلوان و سر هم مالی مرسته کولا دیوی چه لنشو روسته لمرای کار پری خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی که خپل مرمن او ماشومانی ندیلی دلی او خپل و خپلوانو هم هیر کرده دی.
تنزل اسکار که چه کورس نیم تلی و بعد در کور چه پر کورم طور زندگیم برابر رو پلار چه پر اخپل کور و اخپل بچه رو بنجازه می خام خام مشکل است سا نلتا چه ما پیسیم ندارم چه پلار سمان که کورس کاروبار مرسه سوک رکه اینه مرسه که چه بر نکی چه سوائی چه در کاروباری سرین کار کام مایی همایی همایی سجوان چندان سوک چه بر نکی.
گل زمان تر اوسه 15 زله د متادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرې خودلې ده خو هر زله تر نشه پرې خودلو ورسته چې کابل ښار کې له متادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له متادینو سره یوځای اوسیږي خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
ورایت مزار شریف خانه ما است.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغله يم د پودر او کیسې نشم کړي او پیسې می مصرف کړي. دا د یو کال ته شو چې کور ته نه يم تلای او خپل ټلیفون می هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره یې له نشه موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتارو تغییر میکنه اعتماد
د معتاد چلن بدلون مومی پر ځان باور کمی کی د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنی کی او انده چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز داد ازام راغلم اوز ما پا گرده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه قواری چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید هایی چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سي را سره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې څلوري ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي؟ دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري؟
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کیدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلاو ته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وي، کافه هر لار وي، د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تېرېدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا ورته مخه کوي او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري او علاوه دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې دی ورځي هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې، چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي. ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنی له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنی د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرېوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم وخت چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د احتیاط د محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د احتیاط په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتادي فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کموي.
ترنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله ښیي وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولی دي. اخیر مې کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې مې بندي کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله. بس هماته کله به پله لاندې ناستوم، کله به تپه کې ناستوم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل. وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کړم باندې. ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته ورځې بس اوسپنه او بله چاره م نه درلودله. پایې ښه کې وې د اوسپنو د فابریکې وې، همدغه م واخیستله. بس راوم کله ویوړو خرڅه م کړه اته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیست. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونیولم او دوی ته یې بوتنه. بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړو، بیا خوشې کړم. شل پنځه ویشت کاله مونږ په کور کې چای نه دی چکلی. سبای به پوډر را سره نه و. بس چای به م پرېښو او د غرمې ډوډۍ به م پرېښو. هغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کې خوړله. بس خلاص، نو نه د چای خبر و، نه د دسترخوان نه خبر و، نه د کور نه خبر و. د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلی یم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خراب کړم، بچیانو به مې را ونیولم، زامنو مې کو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې. یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به یې راته راوړله. دوه میاشتې حالات به ما داسې حالات راغی چې بېخي مې وضع خراب و. کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره. خو هېڅ خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه. بس اوه ورځې مې وتلی و که اته ورځې مې وتلی و. زامن مې راغله، ما د پکو نه زنځیر خلاص کړه. جیکشه پلاره ښه وا ده وای بیرون به چکر و. کمیس یې راباندې وخه په واوره کې څمله ولم، واوره را باندې واچوله. ما کولی وهلې چې د خدای لاس ته وګوري. او زامنو مې راته چې دا پلاره که کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې زمونږ خراب کړه، ځان یې زمونږ خراب کړه، اعتماد یې زمونږ خراب کړه، پیسې یې زمونږ خراب کړه، ژوند یې زمونږ خراب کړه، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره. ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده. هغه وده وزه تلی یم د دوی د واسکټ نه. مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستې تلی یم. مواد مې پرې اخیست. د ما همزول هم څنګه که موټر لري، که کورونه لري. زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم. او که ما نه وای ول ډېر هغه به وم اوس.
ایا پوهې د لاس؟ ایا پوهې د لاس چې احتیاط د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي. یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري. او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوه عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو ګاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم سلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خوماره یم.
پیسې دې راوړي دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتې روین درکم.
مفتې ما راکوه، په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا څه شی عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایا، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې؟
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده راسره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان راباندې خبر کړي.
نه والله که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
وعلیکم سلام.
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅښئ.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای؟
ولې وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وځي او ننه وځي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایئ، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه که، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلي دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشایی مواد زمونگ لواتا نورک که هم میزاد تا باشو او هم میزاد لارا.
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو تا دی اونه دا زهر و کاروان خپراوانا پر هم دیزای پایتا ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو، تا خدای پامان.
با
د زهرو کاروان.